بریم در سجر رو پتی خبرونه که مو هر کلی کوم. د آسیا په جنوب ختیځ کې د زلزلې د قربانیانو شمیر 1604 نوي ته رسېدلی او د ټپیانو شمیر 1640 ته. دا تازه شمیرې فرانس پریس اژانس د میانمار د واکمنې پوځي شورا په وینا نن خپرې کړې. د جمعې په ورځ 2.1 اختر په کچه زلزلې د میانمار او ګاونډي تایلنډ یو شمیر سیمې ولړزولې چې له امله یو هسکه ودانۍ، یو پل او د اوبو یو بند ویجاړ شوي دي. په میانمار کې مرستندویه ډلې وایي چې لرې پرتو سیمو ته رسېدل سخت دي او شایي ویجاړۍ ډېرې وي. د ګاونډي تایلنډ په پلازمینه کې بیا یوه ترکار لاندې هسکه ودانۍ ونړېده او هلته 6 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د میانمار پوځي حکومت په لږ سر لږه 6 سیمو کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. پرون له لومړۍ زلزلې 10 دقیقې وروسته په سیمه کې بله زلزله وشوه چې شدت یې د ریختر په حساب 6.4 درجې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې متحده عربي اماراتو د 450 افغان بندیانو له خوشي کولو سره موافقه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه کې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا توافق د دې وزارت او په ابوظبي کې د افغانستان د سفارت د هڅو په نتیجه کې شوی دی. دغه وزارت د اماراتو له مشرتابه مننه کړې چې د دغو افغان بندیانو د خوشي کولو په هوکړه کې همکاري کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خوشي کېدونکو بندیانو نوملړ خپور کړی خو دای نه دی ویلي چې دوی د کومو جرمونو له امله بندیان شوي وو. همداراز د بندیانو د دقیقې خوشي کېدان د نیټې په اړه هم جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د بلخ والي د یو پلاوي په مشرۍ ازبکستان ته ولاړ. په مزار شریف کې د والي دفتر د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې محمد یوسف وفا د یو ملکي او امنیتي پلاوي په مشرۍ ازبکستان ته تللی دی. دا پلاوی بل ازبکستاني لوري سره د دوه اړخیزو همکاریو د سوداګرۍ د پراختیا، د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ او ځینو نورو مسلو په اړه خبرې وکړې. که څه هم تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ازبکستان د هغو محدودو هیوادونو له ډلې دی چې له طالبانو سره تعامل لري او د دوی ډیپلوماتان یې منلي دي. د تودو اړیکو ترڅنګ د طالبانو تر واک لاندې افغانستان او ازبکستان ترمنځ سوداګري پراخه شوې ده. د تیر لمریز کال د سنبلې په پیل کې د ترمز نړیوال سوداګریز مرکز چې د افغانستان او ازبکستان ګډ بازار ګڼل کیږي د ازبکستاني چارواکو او د طالبانو د حکومت د اساسو په حضور کې رسمن پرانستل شو. د نړیوالو ستراتیژیکو داوو شورا په مشرۍ د بشري حقوقو تر سلو ډیرو ټولنو او فعالانو په یو پلانیستي لیک کې له پاکستان څخه غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره د مارچ د 1 ضرب العجل لغوه کړي، ځکه چې دوی به افغانستان ته د بیرته استول کېدو په صورت کې له جدي ګواښونو سره مخامخ شي. پاکستان افغان کډوالو ته ویلي چې یا تر ټاکلې نیټې د دغه هیواد له خاورې ووځي او یا به په زور وایستل شي. په داسې حال کې چې د پاکستان ضرب العجل ته یوازې 2 ورځې پاتې دي، دغه ائتلاف د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف څخه غوښتي چې خپله پریکړه بیرته واخلي او ډاډ ورکړي چې عملي به نشي. په دې لیک کې چې پرون د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف او لوی څارنوال منصور عثمان عوان ته استول شوی، راغلي چې دوی د افغان کډوالو نیونې په زور له پاکستان څخه ایستنه او پراخې بشري سرغړونې غندي. د اوکراین د دانیپرو پیتروفسک والي وایي چې د اوکران په جنوب ختیځ کې د دانیپرو پر ښار پرون ناوخته د روسي ډرون الوتکو د بریدونو په ترڅ کې 4 تنه وژل شوي او په یو هوټل او رستورانت کې پراخور لګېدلی دی. همدارس په سیمه کې یو شپږ شخصي کورونه سوځېدلي دي. سرهی لیسک په ټلګرام کې لیکلي دي چې پر دانیپرو ښار روسي ځواکونو تر شلو ډېر ډرون الوتکې توغولې دي چې له امله 19 تنه ټپیان شوي هم دي او د 3 ټپیانو روغتیايي وضعیت نازک دی. د نوموړې په وینا په یوه جګپورې بلاک او نږدې 100 شخصي کورونو کې د دې بریدونو له امله اورونه لګېدلی دي. ازادي راډیو په منځني سپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. په پاکستان کې په سلګونو افغان کډوال تازه نیول شوي. په دې ترڅ کې په پلازمېنه اسلام آباد کې افغان کډوال د پاکستان له حکومت غواړي
دغه ماجرون درې لږ وخت ورکاندي چې هدي اقل دغه کیسونه یو طرفه سي.
په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ دا واوري
یو زړګي اعلان واوري د دې چې زموږ هم افغانان ورونه پراته دي د یو دې شتاره خوري د سرکار د طرفو وظیفه اعلان دی چې دې خپل کړي خپل وطن افغانستان ته یوسي.
یو شمیر وایي چې دا اعلانونه د پاکستان پوز له جماعتونو څخه کوي. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پاکستان کې د افغان کډوالو د استلو لپاره د ټاکل شوی ضرب العجل په درشل کې د افغانانو نیونې زیات شوې دي. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته ویلي چې د مارچ تر یو ډیر شمی یعنی تر بل سبا د دغه واد لخواري ووزی کني په زور به ويستل شي. د سلګونو زرو افغانانو په منځ کې چې پاکستان له خپل خاوري باسي ډیر شمیر داسې افغانان هم شامل دي چې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته د امنیتي ستونزو له کبله پاکستان ته کډوال شوي دي. اسمت ساروان او نور تفصيل.
د پاکستان امنیتي ځواکونو افغان کډوالو ته د ټاکلي ضرب العجل په درشل کې په راولپنډي کې لشتر لشه 923 افغانان نیولې دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میوان علمی وای چې دا کسان په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو پر ضد د پیل شویو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوې دي. شغله علمی تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې په پاکستان کې ډیر افغانان سخت تشویش لري او د پاکستان له حکومت غواړي چې دوی ته څو میاشتې نور وخت ورکړي چې نور هیوادونو ته د تک برخلیک څرګند شي.
د ټولو وضعیت ډیر زیات خراب ده. ټول ژوند او زندگی له لاسه ورکړي دي. اولادونه به درس پاتې دي، به تعلیم پاتې دي. دوی چې څه درلوده کې نه درلوده ټول خرج کړل. د دوه درې کلو کې یو خړل نو اوس هم دغه حالت پر راغلی ده چې ټول حیران پاتې دي او هیڅ لار نه ورته پاتې. موږ د پاکستان له دولت نه یو تقاضا لرو، یو خواهش لرو، دغه ماجنونو ته لږ وخت ورکاندې چې هدا اقل دغه کیسونه یو طرفه سي تیارت، یعنی په آینده یو کال یا شپږ میاشتو کې معلومیږي چې دغه کیسونه رديږي او یا هم کامیابیږي.
د راپور لمخې د دغه کسانو لمنځه 214 لستنه افغانستان ته استول شوې دي. پاتې کسان د شهر په لمنه کې د ګارډا مور سیمې ته نږدې د کډوالو په یو موقت مرکز کې ساتل کیږي. د نور سپانې هم راپور ورکړی چې د چهارشنبه په ورځ له دې مرکز څخه 22 تښتیدلې دي. د چارواکو په وینا په نیول شویو کسانو کې د شپږ اتیا تنو ویزې پای ته رسیدلې، یو څلور شپږ هغه کسان دي چې د افغان اتباو کارتونه لرل او 290 نور د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ لخوا د راجستر سندونه لري. پاکستان نو قانون افغان کډوالو ته د مارچ یو دیرشمه وروستۍ نیټه ټاکلې چې له دې هیواده په خپل خوشو وزي. خو چارواکو ویلي هغه افغانان چې د پاکستان د ملي ډیټابیس ادارې له لوري صادر شوی د پی او آر کارتونه لري د جون تر دیرشمې پورې له پاکستان څخه د استلو له خطر سره نه مخامخ کیږي. یو جک پوری پولیس چارواکي ډانټ ویلي دوی واځي کړی چې د افغان اتباو کارت لرونکو کسان به تر ضرب العجل یا ډیډلاین وړاندې له راولپنډۍ او اسلام آباد څخه ایستل کیږي. پولیسو د ګارډا مور د کډوالو د مرکز لپاره ځانګړی امنیتي پلان عملي کړی چې په کې لشته لږه څلوېش پولیس افسران د یو جک پوری چارواکي تر څارنې لاندې ځای پر ځای شوي څو نظم وساتي. چارواکو ویلي چې د ناقانون افغانانو د استلو بهیر به په پړاویز ډول تطبیق شي. د دې عملیاتو پر ضد د بشري حقوقو ډلې اندیشته شي او خبرداري ورکوي چې د پراخي شړنې به زرګون افغانان په تیر بیا شزي او ماشومان او هغه کسان له جدي ګواښونو سره مخامخ کړي چې د 2020 په اگست کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته تشدیدلې دي. په همدې حال کې د خبريالانو د ملاتړ سازمان له پاکستان د افغان خبريالانو د نیستلو غوښتنه وکړه. د سازمان په پاکستان کې د ډیره افغان خبريالانو پر وضعیت اندیشنه شولې او د پاکستان له حکومت څخه غوښتنه چې پر حقوقي فشارونه پای ته ورسوي او له خپل خاورې څخه ونه باسي.
پراپور کې مو واوریدل چې پاکستانی پولیسو پر اولپنډي کې 923 افغان کډوال نیولې دي. تازه په خواله رسنوي کې په ځینو خبرو شوی ویډیوګانو کې ښکاري چې پاکستانی پوځان په جماعتونو کې هلته میشتو افغانانو ته تر ټاکل شوی ضرب العجل پوری د وتلو اعلانونه کوي. پاکستان کې ځینې میشت افغان کډوال هم دا خبره تاییدوي او وایي چې په دې موده کې د کار روزګار راټولول ورته ستونزمن دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
یو ضروري اعلان دته چې زموږ کوم افغانان ورونه پراته دي د یو دې تاریخ پورې د سرکار د طرفه وځي ته اعلان دی چې دې خپل کړي خپل وطن افغانستان ته یوسي.
پاکستانی پوځیان د جماعتونو لاره افغان کډوالو ته د وتلو اعلانونه کوي. که زه هم ازادي رادیو دا ویډیوګانې چې په خاله رسنۍ خبرې سوي او خي چې پاکستانی پوځیان جماعتونو کې د اعلانونه کوي په خپل واک ډول نسی تاییدولای، خو په پاکستان کې میش ځینې افغان کډوالې تاییدوي. دوی د جمعې په ورځ د مارچ په 28مه ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې لتیری وی او نه راهیسې د پاکستان په بیلابیلو سیمو او ښارونو کې پیل سوي دي. دغه کډوال اندېښمن دي چې که افغانستان ته ستانه کړل سي له سختو ننګونو سره به مخ، او دا چې دوی به په دې موده کې خپل کاروبار راټول نسی کړای. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې میشت فرید کاموال چې د ای سی سی په نوم د کډوالۍ کارت لري او په خبره یې له کابو څلوېښتو کلونو راهیسې هلته اوسېږي، ازادي راډیو ته وویل دې هیواد کې بل میشت افغان کډوال اسد خان چې د اسلام آباد اوسیدونکی دی او دای هم ای سی سی کارت لري، د ورته اندېښنې په څرګندولو د افغانانو پر وړاندې د پاکستان حکومت دا پریکړه غیر عادلانه بولي.
د پاکستان دا پریکړه به غیر عادلانه ده، ځکه دلته افغانانو زحمت ویسته دی، کورونه یې ځانته جوړ کړي، جایدادونه یې جوړ کړي، دوکانونه یې اغوستي، سرمایه ګذاري بند کړې، دا اختر یې په افغانانو باندې غم جوړ کړی دی، فوجان یې ویر ده، هر یو وګړی د افغانستان وګړي ډېر زیات د پریشانۍ په حالت کې دی. خلکو ته داسې یو روحي تکلیف پیدا شوی دی چې څه به کېږي، څه به کوو، دا دوکانونه به څنګه کوو، دا روزګار یې به څنګه کوو، دا
دوی د پاکستان حکومت غواړي چې دغه هیواد کې میشت قانوني یا اسناد لرونکي افغانانو ته د اوسېدو اجازه او یا هم په خبره د پاتې کېدو مودې وغځوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه 8 لک افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. دا کارتونه په 2018 کال کې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته ورکړی دي، که څه هم د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې افغان کډوال دې په جبري نه بلکې په تدریجي او آبرومندانه ډول له دغه هیواد ستانه کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دوی پلان کې کوم بدلون نه دی راغلی.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو یا شاقه کورونو د زیان پاک خبرې کوو. لمون سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او لیکوال محمد ابراهیم سپیشلای. وړاندې تر دې چې له خاغلی سپیشلی سره خپل خبرې پیل کړو، د دوو تنو خبرې د ماشومانو د شاقه کارونو پاکله اورو.
حضرت بلال ولی زاده د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی یم. هیواد ماشومان په ډیر بد وضعیت کې دي، متاسفانه چې سوال دوی ټولی سخت کارونه دوی کوي، غربت دوی ځپلی دي، د هیواد اوسنی وضعیت کوم چې فعلا مونږ تاسو وینو په دې حالت کې ډیره قربانی د غوسنی وضعیت واړه ماشومان دي، په ډیرو کمو پیسو، یعنی په 15 لک باندې ډیر کمې پیسې دي، ډیر سخت سخت کارونه کوي، سرک په سر باندې موټرونه دوی پاکي، همداسې نور خلک د دوی د وضعیت نه، د دوی د مجبورۍ نه غلطه ګټه اخلي، په دوی ډیر درانه کارونه کوي.
د ماشوم د حقوق لپاره یو قانون نشته چې د ماشوم د حق نه حکومت دفاع وکړي، پښتنه کوي همداسې دوی ماشومان به مسؤلیت زیږوي، همداسې په دوی باندې شاقه کارونه کوي. د میندو د پلرونو ناخبري ده د ماشومان له حقوقو څخه. د ماشوم په وړاندې خو زه مکلف یم، د ماشوم ما زیږولی زه مکلف یم چې 3 کلنۍ پورې ډوډۍ ورکړم، کور ورکړم، ځای ورکړم، د درس د تحصیل زمینه برابر کړم. د موږ وطن څه نه جوړیږي، علت یې همدغه داسې په ماشومانو باندې ظلم. دومره ماشومان زیږول چې هغه بیرته دوی نسی کولای چې په اقتصادي چارو کې یا په تعلیمي برخو کې په هر برخه کې دغه ماشوم پالنه وکړي، نو هغه ماشومانو باندې علاوه دې چې دوی خدمات نه ورته وړاندې کوي، دوی په خپل له ماشومانو نه د عاید منبع جوړوي، دوی په ماشومان باندې شاقه کارونه کوي. قانون نشته.
دران دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، ووس راځو د خبرونې میلمته. سپیشلی صاحب، په پایل کې درته وایم چې شاقه کار یا درون کار کوم کارونه تویلې شو
پر سجان یو خل تاسو بیا تاسو درنو وريدون کو ته ډېر سلامونه وړاندې کوم شاقا یا دروند کارا کار چې انسان لوسه وتلې کار یو ته مدرانه کارونه ویلې سو هر انسان یو توان یو اندازه لري هر څوک کنر دی کښد د ماشوم دی یغه خپل یو توان لري کله چې دته د توان زیات کار وسپارل سي نو دا ته په شاقا یا دروند کارونه ویلې سو هغه د انس اجرا کولای خو د وچ مجبوري د لاس دی یو کار اجرا کوي دا دروند کارونه دي لکه ماشومان چې په د خټو بچو کار کوي مثلا په مستری خانو کارونه کوي یا مثلا په ګودامو کارونه کوي دا څنګه چې کوچنیان باید لاړ شي مخته ته لاړ شي درس وایي زده کړي وکړي مګر بعد مرغه یو شمېر کسان درانه کارونه چې په پکی دا د درانه کارونه وایي چې دا قانون مخې جرم بلل کیږي ځکه د کوچنیان وخت د کار نه بلکې د زده کړو دی
bale تاسو فکر کوئ ولې په افغانستان کې ډیری ماشومان دل کېږي چې دوی په درنو کارو باندې اخته دي علت یې څه ګڼي
دا نه یوازې اوس تر مخه هر هغه ټولنه نه یوازې افغانستان بلکې هر هغه ټولنه چې اقتصادي کمزوري کورنۍ نس کولای چې د خپل کورنۍ د غړو نس مور کې په تنه پټ کې نه بیا د ډېر څنګه مور پلار خواري کاږي اولادونه یو خواري ته چې په کار کې سبا اخته کې یبره زده کوتي واسطه ځکه اقتصادي مشکلات له عمل باندې نو بیا دې کوشش کوي چې اولادونه ډېر پیسې وتراوي نسبت تر نورو نو بیا دا فکر نه کوي دا په کوم ځای کار کوي نو هغه چې ما وویل چې په مصر خانو کې شاملې دي مو ټراف په مصر خانو کې شاملې دي خوشو بوټي کې شاملې دي په ګودامو کې شاملې دي تر څو دې ته څو پیسې بلابود راوي مګر دې ته فکر نه کوي چې اته په لادومه درانه کارونه کیږي نو دا درانه کارونه نه یوازې دې بدن ثوان سي بلکې دې پر روغتیا او پر اروایي په هنه باندې ډېر تاثیر کوي پر اروایي باندې تاثیر کوي او دې د بیرابیل اروایي ناروغي سره مخامخ کیږي ځکه دا یو کار نه کولای هغه استاد یا څوک چې په غلطه مشر دی هغه دې باندې په زور کار کوي په اته په دې ځای کې موږ دې چې وهلو ټکول ورکی ماشومان ته دې په ځکه چې وایي ته موږ پیسې ورکو ته باید موږ ته کار وکړي نو دا وهلو ټکول دا روزانه درانه کارونه د ماشومان پر روغتیا باندې سخت نه وړه تاوان ورپېښي او دا په دې خاطر چې په کورنۍ کې اقتصاد ډېر کمزوري دی دا اقتصادي مشکلات له امله باندې نه یوازې اوس بلکې هغه په خوایي وختو کې هم یو شمېر کورنۍ زده چې خپل کوچنیان په شاقه کارونو ته اړباسي او یا داسې کورنۍ وي چې هلته سرپرست نه درلودی دا کوچنیان به خپل د کورنۍ سرپرستان وو نو یوه درنه کورنۍ چې د یو کوچني پر اوږو باندې بار کې دا کله امکان لري مثلا کونډه مور یې په غاړه کې وه یا یتیمانه ورونه خوند یې په غاړه کې وي نو دوی مجبوره وه چې درانه کارونه وکړي تر څو یو څه زیاتې پیسې پیدا کړي او د خپل اروپا ته کورنۍ چې ده په غاړه کې لري او د هغو نس مور کې تنه پټ کې دوا او درملو غم وخوري ولا بعد مخه په افغانستان کې خو اوس یا مخ کې دوام ګرانه ده مثلا ډوډۍ هم ګرانه ده ورځ په ورځ شان ټول ګرانیږي نو اته داس کورنۍ چې د ماشومان به درانه کارونه کوله خو لا د غوچ لري نه سپیا کولای بوجي په غاړه یې په انبار باندې ګرځل د انبار کاغذان به ټولول د خپل داس کار دی چې به سار ما او تل سا وختي ول مرته ملا پر ځانو باندې راوځو به شپې ته نه وخت پر موږ ځو نو دا نه په ډوډۍ ماړه لڅ پښې لڅ سار په یخو په دوبي کې په د مردار کسب دانی کې به ګرځل چې دوی درته وایي چې ارخص تاوان یوته نو شخه کارونه یا درانه کارونه ځکه خلک کوي په ماشومان باندې په کوچنیان باندې چې دی اقتصاد یې کمزوري
د دې ترڅنګ د ماشوم له حقوقونه یا د ماشوم له حق نه بې خبري څومره د دې لامل کېږي چې دوی په ماشوم باندې درانه یا شاقه کارونه کوي ځکه افغانستان کې موږ داسې کورنۍ ډېرې لرو چې دوی زده کړې یا بېخي نه لري یا کم زده کړې لري له قانون نه بې خبري څومره د ماشومانو د درنو کارونو علت کېدلی سي
دا یو علت دی خلک غلام کوي مثلا په دې خاطر کې چې نس مور کې نو خره وایي وروره زه دې ته نه زه پوهېږم چې دا اته مور پلار کوي په اولاد باندې بده پیرزو ده مګر څنګه وکړي مجبوره دي چې هغه ډوډۍ پیدا کړي ورته وایي ولاړ زه یې خوړې وکړم دا سیده د ماشوم له حقوقو څخه لکه څنګه چې شاید موږ کورنۍ نه دي خبرې اول حق پر مور پلار باندې د زده کړو لري نو دې زده کړو ته ناستې کار ته اسي یت خپل معلومې چې دوی د ماشوم د حقوقو په اصول او په برنامه او په دغه باندې هیڅ نه دي خبر نه یوازې د زموږ په ولسوالۍ کې ورک په شاګرد خلک نه دي خبر په دې باندې هغه ځان ته چې پوه کسان یې نه دي خبر نو په دې اړه باندې دنیو علما شوونکي د پونتون استادان لیکوالان هغه څوک چې ځان ته څه وایي پوهه وایي د حقوقو بشر مدافعین مدني فعالان هر څوک چې په ټولنه کې وسیږي او په څه پوهیږي د ماشومانو په حقوق باندې هغه باید خپل ژغ پورته کړي او دا وایي چې دا ماشومان یا کوچنیان لکه ګلان غوندي په لږ بې پروایي خدای مکړه خزانېږي نو ډېر توجه ورته پکار ده بله توجه په دې خاطر هم ورته پکار ده نه یوازې د کورنۍ لپاره بلکې د هېواد راتلونکي دی د یوې ټولنې راتلونکي په دا ماشومان باندې ولاړ دی ته وګوره په اروپایي او غربي هېوادونو کې خلک د پردي هېوادو ماشومانو کورنۍ راولي ډېرې حمایه کوي په دې خاطر چې بیا د راتلونکي وخت لپاره خدمتونه وکړي نو دا چې په خپل وطن کې غوټ خو بېخي لازمي پکار ده چې دغه کوچنیانو د درنو کارو مخه ونیسي او تر هر څه لومړی د پوهې په ځای ور سنبال کړي تر څو یوه ښه آرام او خوشاله ټولنه مر پاتلون کې ولرو. که چیرې په کوم ټولنه کې کوچنیان په درونو کارو اخته یي، مکتب ته نه ځي، روغتیا ته پام نه کیږي، حقوق ته پام نه کیږي، نو هغه ټولنه د راتلونکي بدبختۍ سره مخامخ کیږي. ځکه موږ وایو چې دا کوچنیان لکه نهالګیان چې کښېنه د راتلونکي لپاره به بیا ګلان کیږي، باغچه به جوړېږي، باغ به جوړېږي. نو یو هېواد هم دغسې دی، د هېواد راتلونکی د سرګردانۍ سره مخامخ و، نو ټول ژوند به د سرګردانۍ سره مخامخ کړي. که غواړو چې موږ خپل راتلونکی روښانه کړو، خپل د ماشومانو راتلونکی روښانه کړو، خپل د هېواد راتلونکی روښانه کړو، نو باید تر افته لومړی ډېر تمرکز مو پر کوچنیانو باندې، چې په کوچنیانو باندې تر افته لومړی زده کړې وکړو، د هغو په حقوقو باندې ځان پوه کړو. داسې ونه وایي چې زما زوی مکتب ته ځي، نو څه کوم؟ یا زما د همسایه زوی هم زموږ د وطن دی، زما د ماما زوی هم زما د وطن دی، یوازې زما بچیان باندې وطن نه سمېږي. چې ټول لاسونه سره ور نه کړو، هغه ته د همسایه په حال باندې ځان خبر نه کړو، اسلامي اصول د څخه یو څه پوسته کې ورته وایي چې پیسې موږ درکوو، په وړاندې کوچنی مکتب ته واستوه، بیا ټول ورځ په کار پسې ماستوه، نیمه ورځ کار کوي، نیمه ورځ مکتب وایي. نو دا ټول حقوق د ټولو مسؤلیت دی، نه یوازې د یوه چا، د مسجد د ملا مسؤلیت دی، په مکتب کې د ښوونکي مسؤلیت دی، په پوهنتون کې د استاد مسؤلیت دی، هر څه په ټولنه کې ټول مسؤلیت دی چې خپل راتلونکي ته پام وکړي. دا پام د ماشومانو ژوند ته پام کول دی. که چېرې خدای مخه ماشومانو ته پام ونه شي، بیا موږ نه وایو چې موږ راتلونکي لرو، نه به موږ تاریخ لرو، نه به کلتور لرو، نه به هېواد لرو.
په مرکه کې اقتصادي ستونزې یادې سولې چې د ماشومانو د درنو کارونو سبب کېږي، د ماشومانو له حق نه ناپوهي یاد سواله چې دا په ماشوم باندې د شاقه کار لامل کېږي. په دې خبرې وکړي هغه کورونه چې ډیر ماشومان نړۍ ته راوړي، حال دا چې اقتصاد ډیر زیات ضعیفه وي، دا څومره د دې سبب کېږي چې بیا هم دغه ماشومان بیرته شاقه کار وکړي د خپل ژوندي پاتې کېدلو لپاره؟
رښتیا هم دا یو ډیر مهم ټکی دی. د تدبیر منزل چې ورته وایي، کورنۍ ژوند دې ته پام کول ډیر مهم دی. ډېر کسان چې ورته وایي چې ډېر اولادونه پیدا کوه، دوی وایي ځا روزي خدای ورکوي، یا د نبی اسلام امت موږ ډېر وو. په ځینو خري کې دغه اصطلاح د اوس پرسته وایي، موږ د نبی اسلام امت ډېرېږي. نو د نبی امت ډېر که، خو په کم شرط ډېرې، ته نسل سر مړولی، ته نسل پټولی، په تاسیه نه پوهېږي. نو دا کورنۍ ژوند ته پاملرنه، بیا به زه په عامه پوهاوی پورې تړم چې مور تعلیم یافته نه یي، پلار تعلیم یافته نه یي، عامه پوهاوی نه تزه کړي، هغه بیا په دې نه پوهېږي. وایي ځه نشه اولادونکي ډېر څه پر وړاندې، نو څه تاوان دی؟ که دوی چېرې یو مور تعلیم یافته یي، یو چا په خپل لور باندې تعلیم کړی یي، یو چا په خپل زوی تعلیم کړی یي، هغه بیا ودونه سره وکړي، هغه دواړه مخکې نه مخکې پلان جوړوي چې موږ باید څو اولادونه پیدا کړو. دونه اولادونه پیدا کوي چې دوی په تعلیم باندې ورسېږي، دوی په زده کړو باندې ورسېږي، دوی ترې یو ځای پر درې منزله پورې ورسېږي، هغه بیا خپل ځان ته یو بله ښه کورنۍ جوړه کړي. کسان چې لږ ماشومان یي، هغه په ډوډۍ ماړی د هغو رنګ لر ښایسته یي نسبتا کسانو ته چې اقتصاد یې کمزور یي، هغه داسې ډنګر ډنګر وچ وچ ژل ژل ناجوړ ناجوړ یي. او هغه کورنۍ چې کوچنیان یې لږ یي، مور و پلار یې په پاکۍ هم رسېږي، په دوا هم رسېږي، په ډوډۍ هم رسېږي، یو نیکې ښه کالي هم په اغوندي. نو په کار ده زموږ کورنۍ چې دغه ټکي ته هم ډېر پام وکړي. ډېر اولادونه په کار نه دي، یو اولاد یي، دوه دي، خو الو سالي دي. دا چې لس اولادونه یي، کوڅې په ډکې یي، نور خلک ځي په عذاب یي، نور دي خو دا نه فرشد یو اولاد دی. نو په دې کې کورنۍ ډېر غلري چې لوی مسلک لري، چې د مخ چلودونه پیدا کوي، باید پلان د پلان د مخ ووایي چې دا خدای نه خوښي پیدا سو، دا ډوډۍ غواړي، دا پالنه غواړي، دا روزنه غواړي، دا به سبا خپل ځواني زده بل کورنۍ د جوړي. نو که ته د تعلیم ته پام نه کوي، وخت ته پام نه کوي، بس ما زه ومه د نبی وبد تیروم، دا نه بیا نه دي خبره. دا نه دا لا وای، نه رسول وای، او نه هم ټولنه وای. په کار چې موږ تاسو خپل د کورنۍ تعداد ته فکر وکړو، د خپل اقتصادي توان سره، چې څونه اقتصادي توان لرم، آیا دا زه شل اولادونه مړولی سم؟ که دوه اولادونه سم مړولی سم، دا ښه ده چې شل اولادونه مې یي کوڅې په ډکې، ښه ده که یا دوه اولادونه مې یي او مکتب په وخت ولاړ شي، هم ښه خواپا کي، هم تربیت راسه کړي، او په راتلونکي کې دوی ښه خپل کورنۍ ته جوړه کړي. نو په دې کې تا ډېره ښه پوښتنه وکړه. دا ډېره مهمه پوښتنه ده چې کورنۍ خپل اولادونه شمېر هم باید ډېر ډېر پام وکړي. او که چېرې پام ونه کړي، بیا به کورنۍ د زرهاو ستونزو سره مخامخ شي، په دې خاطر چې پلاردونه ګټي چې هغه اولادونه د نس نه بسېږي، ډوډۍ نه بسېږي، نو دوی به په دوا چېرې ورسېږي، په کالو به چېرې ورسېږي، د اولاد په فرمایش به چېرې ورسېږي. مجبور چې اولاد کوزه کوڅې ته ولاړ شي، چې کوڅې ته ولاړ شي، په کوڅه کې وکړه، د غوښتنې نه شي برابرولی. نو بیا په کوڅه کې شهر څه وکړه، بیا چې نو پلار مور ګیلم نه کوي چې زما د زوی سره داسې وسوه، زما د لور سره خدای مکړه داسې وسوله.
بله، سپېشلی صاحب، تر اوسه تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه که دا راته واضح کړي، دغه ماشومان چې سار تر بېګا له کور نه بیرون ګرځي، درانه کارونه کوي، طبعا واضح خبره ده چې ځینې داسې مسایل سره مخ کېږي چې هغه جرم وي، هغه د قانون خلاف وي.
پراتلون کی کې له دوه ماشومانو نه څه ډول ځوانان جوړیږي؟
یو شمېر کسان د کوشان چې د شپې نه وخت کور ته ځي یا سهار وخت کور ته راوځي، یو شمېر کسان دوی څخه ناوړه جنسي استفاده هم کوي. دا خپل یو بل ناوړه کار دی. داسې کسان ول چې د ستونزو سره پېښ شوي دي، نو د دغه څخه چې یو کوچنی چې نه تعلیم کوي، نه په خپل حق خبر، د بچا په حقوق خبرې او د جنسي تېر ښکار هم سي، دا یو قدمن کوچنی دا پراتن کې به د خپل غواړي چې دغه څوک جوړ شي چې په ټولنه کې د ټولو لپاره د وژو بار سي، دا به یو بدماش، یو لوچک به، یو پایلوچ به، ځکه د څوک رس د لارو وشي. دوی خپله په کسبدانۍ سره دوی سوي دي، کسبدانۍ سره د څه زده کړي. دغه کوچنیان نه یوازې ټولنه ورانه وي، بلکې ټولنه لپاره یو لوی ناصر دی. ما وویل چې ټولنه به نه ځي ورانه شي، بلکې ډېر ډېر تاوان ورته پېښېږي. زه وایم چې په دا کې دولتونه ډېر مسلط لري، د کوچنیانو لپاره چې کومې څانګې دي، نړیوال، بهرنیان، کورنیان، داخلیان، هر څوک چې دي په دې اړه باندې مسلط لري چې دغه ټکي ته ډېر پام وکړي، که غواړي چې ټولنه ښه جوړه شي، راتلونکی ښه کورنۍ ولرو، ښه ټولنه ولرو، ښه هېواد ولرو، باید د کوچنیانو هر اړخیز ته حقوق ته پاملرنه وکړو، چې بیا دې په راتلونکي خدای مه کړه دا کسان چې ښه ونه روزل شي، دا کسان بیا به مکتب نه لري، دا کسان بیا د پل نه لري، دا کسان بیا وطن ته ورانۍ جوړوي، خپل ورور وژني، خپل خور وژني، حتی خپل مور پلار په احترام نه پوهېږي. څوک ځان نه پېژني، خدای نه پېژني. چې خدای ونه پېژني، نو ټولنه به څه وپېژني؟ مور به څه وپېژني؟ پلار به څه وپېژني؟ نو دا ګرد بېرته راګر زیاته چې په دې ټولنه کې هر څوک غواړي چې ښه ژوند ولري، باید خپل ټولنه داسې ناستور څخه څنګه خلاصولی شي چې د کوچنیانو حقوقو ته ډېر پاملرنه وکړي.
بلې، تاسو دې موضوع ته اشاره وکړله چې اقتصادي ستونزې د دې لامل سوي دي چې خلک په خپلو بچیو باندې درانه یا شاقه کارونه وکړي. دا راته وایي سپېڅلی صاحب، نن چې دوی په ماشوم باندې یو لس روپۍ سل روپۍ ګټي، د دغه ګټه به زیاتوي او که په راتلونکي کې به زیان د دې ډېر زیات وي؟
دا خو داسې ارزي ګټه ده، مانا دغه نن نس مور کې سبای بیا څه کوي، سبای بیا لږ څغلی، نو دا د دې کورنۍ وروسته قیامت پورې چې ژوندي دغسې حالت سره به مخامخ وي. که چیرې مور پلار یې خپله د کورنۍ ساتنې ته اوږه ورکړي او دا پروا نه لري څه بوج به وي، مشکلات به وي، هره ورځ بیا غوښې نه خوري، په میاشت یوه ورځ غوښې وخوري، په شلومبې ډوډۍ دې وخوري، مګر اولاد دې مکتب ته واستوي، د اولاد حقوقو ته دې پاملرنه وکړي. خامخا دا نه دی یو اعلی درجه ټوکر کالي په واغوندي یا یو متوسط ټوکر دې واغوندي، وچه ډوډۍ دې ورکړي، مګر مکتب ته دې واستوي، حقوقو ته دې پاملرنه وکړي. نو دا به د یوازې پر خپل اولادو باندې رحم نه کړي، بلکې په ټولنه باندې رحم کړي. او که چېرې داسې ونه کړي چې دوی دا څو پنځو پیسو ته وګوري، دا داسې په درې کې وایي کلوخ ماندان پیماندان دي، پر لوټ باندې پښه ایښودل دي چې هغه ګړی ورځ تېره سوه پیسې خلاصېږي. نو د کوچیانو ګټه به څه وي؟ کوچنی خوراکي خپل ځان نه ساتلی، خپل ځان نه سي مړولی، خپل ځان د جنسي مسایلو څخه نه ساتلی، ده به ګټه څه وي؟ خودونه لږ ګټه راوړي چې هغه مازې هغه چې وایي شپه په تېره شي. نو په کار ده چې مور پلار یا د کورنۍ بل مشر یا یو همسایه دوی پر کورنۍ باندې وړه احمیر ورته وایي چې پروا نه لري، خور یا ورور د ستاسو مکتب ته واستوه، څوره وړي ته پنځوس افغانۍ د ورځې برته وړي، پنځوس افغانۍ، دېرش افغانۍ یا څلوېښت افغانۍ، زموږ په هغه په یاد وي، دا به دوی ګټه دا نه دا نه په زحمت ګټل کېدلې. دا زه د کوم په کلي کې خانان لرو، داسې څوک لرو، په زکات یې ورکړي، په خیرات یې ورکړي، خو د ماشومانو ښه راتلونکي ته توجه وکړي. نو که داسې ونه کړي به په ټولنه کې غله لرو، په ټولنه کې به بدماشان لرو، په ټولنه کې به د قانون ماتوونکي لرو، په ټولنه کې به د مخدره موادو قاچاقبران لرو، خپل به محتاجین لرو، هره بلا به زموږ په ټولنه کې. خو که چېرې د ماشومانو یا د کوچیانو حقوقو ته پاملرنه وسي، بیا به یو روښانه پرمختللی افغانستان ولرو، ټولنه به موږ جوړه وي، مکتبونه به مو فعال وي، پوهنتونونه به محصلین ولرو. خو له بده مرغه که چېرې موږ خپله بدون توجه ونه کړو، مور و پلار په دې کې ډېر غټ مسؤلیت لري، په دې کې هر هغه څوک په ځانګړي مور و پلار د کورنۍ مشران، مشر ورور، دا ډېر مسؤلیت لري چې دغه خپلو اولادونو ته، خپلو کوچنیو وروڼو ته، خپلو کوچنیو خوندو ته ډېر متوجه شي او له دغه شاقه کارونو څخه یې راوګرځوي او حقوقو ته ډېر پاملرنه وکړي. دا به د یو ښه افغانستان لپاره، د یو ښې کورنۍ لپاره، د یو سالم انسان ټولنې ته وړاندې کولو لپاره یو لوی کار به کړي. په دې کې بیا دوه ګټې کړي، یو به ټولنه ارامه کړي، بل به د لوی خدای جل جلاله رضا ترلاسه کړي. دا چې موږ مسلمانان یو، موږ ته راته د خدای رضا مهمه ده. زموږ اسلام هم ورته وایي چې تاسو د کوچیانو شفقت وکړئ، مهرباني وکړئ، زموږ ټولنه ورته وایي د کوچیانو لاسنیوی وکړئ. نو په دغسې مرسته باندې، په دغسې همت باندې، په دغسې ملاتړ باندې موږ هم د خدای رضا سره ولی سو او یو ښه راتلونکی لرو او جوړ روغ افغانستان درلودلی سو.
تاسو یادونه وکړه چې په ښوونځي کې استاد، په پوهنتون کې استاد، د مسجد ملا امام، دا ټول کسان کولی سي چې د ماشوم د حق پاکله کورنیو ته معلومات ورکړي. که دا موضوع لږ نور هم راته روښانه کړئ چې عامه پوهاوی د ماشوم د حقونو په برخه کې چې هغه خوندي اوسي، د ماشوم حق، دا څومره مهم دی؟
اما په هوای په هر څه کې مهم دی. که موږ غواړو چې خپل کوچنیان له درنو کارونو څخه، له نورو مشکلاتو څخه خلاص کړو، ښه کورنۍ ولرو، یو وشو ټولنه ولرو په دې کې هم په هوای خو بيخي لازمي او ضروري دي، نه یوازې په اړه لکه چې موږ په ټولنه کې ارتياو ته درو، ځکه هم په هوای دغه معنا ده مراد عام ولس په کول کله چې څوک پوسو په دې باندې چې د کوچنم حق لري، لکه څنګه چې په ټولنه کې حق لرم د کوچنیان دغه حق لري، نو بیا دې متوجي کیږي ورته او دغه حقوق ته پښونه لاندې کوي. بشري حقوقو د مسؤلینو کار دی، څوک چې په دفترن کارونه کوي د نړیوالو موسساتو چې په دې باندې د پروژې اخلي دغه کار دی، خپله د پوهنتون د استادانو کار دی، او تر ټولو ټول غټ مسؤلیت چې په ټولنه کې خلک دا خبر ته غوږ نیسي هغه د مسجد ملا امامان دي. که زموږ ټولنه مذهبي ټولنه ده، تر هر چا د ملا امام خبر ته ډېر غوږ نیسي، او دا خبر د اسلام سره ټکر نه لري، بلکې د اسلام له نظر څخه موضوع ته وڅېړي. د اسلام له نظر دا خبر ته واضح کړي چې اسلام کوچنیانو ته ډېر درنښت ورکړی دی، اسلام انسانیت ته ډېر درنښت ورکړی دی، اسلام بشر ته ډېر ورکړی دی. او په تېره باندې د اسلام پیغمبر وایي چې هر څوک چې پر کوچنیانو شفقت نه کوي د مشرانو درناوی نه کوي زموږ څخه نه دی. دا یو حدیث شریف ملا امامان د مسجد مایکروفون څخه وایي.